د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. په دې خبرونه کې به د کابل په طبي پوهنتون کې د مظاهره په اړه راپور واوري او همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په قلمرو کې به هیڅ چاته د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ننګرهار د شور ولسوالۍ قوي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی. او د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار د شور ولسوالۍ قوي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د دا قومي مشرانو له ډلې ملک عثمان وویل چې د شینوارو ټول ولس د دولت ملاتړ کوي او د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ګډې هڅې کوي. دوی همدارنګه د وسلوالو د ځپلو په برخه کې له ولسونو سره د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د دې ولایت امنیت قوماندان هم د غونډې ګډونوالو ته چې په شینوارو ولسوالۍ کې جوړه شوې وه د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. که څه هم د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي تر دې وړاندې د بېلابېلو لاملونو له مخې خپلو کې سره وېشل شوي وو، خو تېره ورځ یې خپل منځي اختلافات یوې خواته او تر څو جرګو وروسته د یووالي پر ټغر راټول شول. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورنۍ او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. د دې ولسوالۍ وطن قومي مشر سلطان همکار وویل چې یاد وسلوال تر ډیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي چې د انتحاري حملو او مین جوړولو ترڅنګ خپلو لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب چارې مخ ته وړي. نوموړي زیاته کړه چې وروستیو جګړو د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او څه باندې 2000 کورنۍ نورو سیمو ته کډوال شوي دي. پر همدې مهال د امام صاحب ولسوال وایي ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پراخ تصفوي عملیات پیل شي. د دې ولسوالۍ د ځنګل سیمه د تاجکستان سرحد سره نږدې پرته ده. چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون دوشنبه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د احصایې د مدیر په شمول 15 کسان چې حاضر ټبری افغانان وو له موټره کښته کړي او ځان سره بیولي وو. د میدان وردګو والي حیات الله حیات الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کسان پرته له جګړې خوشی شوی دی.
وخته
که با ما خبر رسید قوات های امنیتی خودم تیار کرد. دوی کله چې موږ خبر شو خپل ځواکونه مو چمتو کړل، خو د ځواک له کارولو پرته د قوم مشرانو او دینی عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ وتوانې دوی چې دا کسان له مخالفینو له منګولو را خوشی کړو. د میدان وردګ والی وای هغه سیمه چې طالبانو په کښې کمینې ولی وو د سړک دواړې غاړې په باغونو پوښلې دي. نوموړي وویل چې د دې لارې د امنیت ټینګښت لپاره یو شمېر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوال کسانو له هغو اوو تنو چې د کابل کندهار پر لویه لارې یرغمل کړي وو سرونه پرې کړل. دې پېښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پونډ 101 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستاني کلدارې 610 افغانۍ. بیا هم شراغلست، په ترکیه کې راټولو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات په خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او په اروپا کې به پر پولو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرې د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې دي. پرون په ترکیه کې د دې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدراعظمې انګیلا میرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. میرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا شول چې ترهګري یوازې په پوځي ځواک له منځه نسي وړل کېدلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یادایش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه یې ترلاسه کوي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالي صندوق د جوړولو په هدف د مرسته کوونکو د یوه کنفرانس کوربه توب وکړي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانه سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی دی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنگي بیړۍ په وسیله چې الوتکې لیږدولی سي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې متحده ایالات او روسیا باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې پر ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولاند دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو پر ضد 155 جلا عملیات کړي دي. د بلجیم کمانډو ځواک پرون په بروکسل کې پر یوه کور چاپه ووهله، خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورنې ونه موند. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له پارلمان وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته اضطراري وضعیت د دریو نورو میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر 13 نیټې به ورته د اضطراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر 20 تصویب کړي. اولاند همدارنګه ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده.
Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation.
Dai wai mur da kum tamadun par za jagra na kaw za ka da qatilan da his tamadun astaz tob na kaw mur la huq jihadi turistan sar jagra kaw che na yawazi faransi balki tul na rita gash kawi. اولاند فرانسې پارلمان ته د هم بول چې په سوریه کې د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف ته اړتیا ده او دوی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر خبرداري ورکړی چې شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرونول که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس ته حمله په شان نورې حملې هم وکړي، خو دی ډاډه دی چې د افراطي ډله به په خپل د کار کې بریالی نسي. برینان په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د CIA مشر وویل د دې لپاره د دوی لپاره هر احتمالي حمله شاید ډیره ګرانه پریوزي، ځکه د پوینا د اروپایي استخبارات او امنیتي ادارې خورا پراخېسوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریه او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته خپلو کورنیو ته ستنېږي. او د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلوري ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو په تړاو د حکومت دی و امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون وویل چې دا مسابقه پرون د حکومت له غوښتنې وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل د لوبې د کینسل کېدو علت د تروریستي حملو په اړه خبرداري و او په دې هیواد کې یو مشکوک تروریست تعقیب دی. فرانسوي چارواکي ګمان کوي چې د پاریس د حملو اصلي تراب یو شکلن بلجیم وي. په دې پسې د بلجیم حکومت د امنیتي اظهاراتو درجه لوړ کړه. د خبرونو پای
سمون کاکل آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د آزادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په داسې حال کې چې د داعش ډلې فعالیتونو په سیمه کې اندېښنې پراولي، د افغانستان دفاع وزارت ګاونډیو هیوادونو ته له خپلې خوا د امنیت ډاډ ورکوي.
افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
د کابل په طبي پوهنتون کې دا شیبه د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ځالې جوړې کړې دي، او د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونه وایي د خپل منځي اختلافونو له ختمولو وروسته اوس د دولت ملاتړ ته چمتو دي.
ټول شینوار شپږ ولسوالۍ یو ورنۍ خېلو دغه کې نشته. د خپل اسلامي دولت پوره دي هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال بنت سره کو.
د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړي پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. قدر منوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت د دریس په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې هیڅ یو گاونډي هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه. راپور د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. را سره اوسئ. خو لومړی ورځو د کابل مظاهرې ته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د کابل په طبي پوهنتون کې د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران همدا شېبه د مظاهرې له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. زدران صاحب.
بله مهرباني، تاسو غږ اورم. تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو چې اشاره وکړه، د کابل په طبي پوهنتون کې د استادانو لخوا د تېرې ورځې راهیسې اعتراض روان دی. دوی تعصب کړی دی او دروازې د محصلینو په مخ باندې تړلي دي چې زده کړې درس به نه ورکوي. او دا تعصب په دې اړه دی چې د څو وختونو راهیسې افغان حکومت دوی وایي چې افغان حکومت د دوی د زده کړې هغه کوم امکانات چې دي هغه ورمحدودوي. د دوی ځمکې د دغه طبي پوهنتون اړوند ځمکې ورځ په ورځ غصبېږي او ځینې شخصي تصدیو ته ورکول کېږي. دوی په یو نوي اقدام کې په دې اړه باندې راټول شوي دي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه چې د زړه د ناروغیو علاج په کې کېږي او د دغو پوهنتون محصلینو ته په کې د پریکټیک یا د عملي زده کړو دوره ورکول کېده. هغه په یو نوي اقدام کې د افغان حکومت لخوا تصدی ته وړاندې شوې ده. نو له دې وروسته به دا برخه د دوی اړوند نوي په دې معنا او محصلین به هم د عملي زده کړو څخه محروم پاتې کېږي. نو د کابل د ټي وي پوهنتون استادان دا یوه اندېښنه ګڼي او دوی وایي چې په دې اقدام سره به د دوی هغه د زده کړو چاپېریال محدود شي. په داسې حال کې چې دوی هڅه کوي چې ورځ تر بلې د پوهنتون ساحه پراخه کړي، پوهنتون کې امکانات زیات کړي او د محصلینو جذب ډېر کړي. په دې سره دوی وایي چې که چېرې افغان حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د زړه د ناروغیو چې دلته به تقریبا په ډېرېدو دي، د علاج دننه په افغانستان کې به امکانات کم شي او هغه ډاکتران چې دوی روزي، محصلین چې دلته روزل کېږي، د هغوی د زده کړې امکانات به کم شي. په دې برخه کې دوی وایي چې دا اعتراض به تر هغه دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي او که چېرې د رئیس جمهور سره ورته د ملاقات زمینه برابره شي، هغه وخته پورې به دوی همدا غوښتنه کوي چې تر څو جمهور رئیس ته همدا غوښتنه ورسوي. په ټوله کې داسې اعتراضونه یا تعصب چې کېږي ډېر وخت محصلین ورسره هماهنګه نه وي، همغږي نه لري. خو د دغه تعصب سره موږ چې د کابل د ټي وي پوهنتون محصلینو سره خبرې وکړې، هغوی هم همغږي ښیي. دوی وایي چې دا دوی ورسره همغږي دي تر هغه پورې چې د استادانو غوښتنې که ونه منل شي، بیا به دوی مظاهرو ته راوځي او سړکونه بندوي او پوهنتون ته به د زده کړو لپاره نه راځي تر څو چې هغه غوښتنې چې دوی غواړي چې تحصیل دوره یې د امکاناتو سره وي پوره نه وي.
ځدران صاحب، دا خلک په تحصن ناست دي دننه په پوهنتون کې او که د باندې لارو واټونو ته راوتلي؟
نه، دوی یوازې تعصب کړی دی، یعنی اعتراضیه غونډې نیولې ده، ناستي شعارونه نه ورکوي د چا په ضد باندې. اما دوی تعصب آرام دی په دې معنا چې یوازې صنفونو ته نه ځي، درس ته نه ځي او د محصلینوباندې د کابل د طبي پوهنتون دروازه تړل شوې
ده. ځدران صاحب، بله خبره دا ده چې آیا دوی له چارواکو سره، له مسؤولو ادارو سره، هغو ادارو ته چې د دوی دغه جایدادونه یا ملکیت د افغانستان د طبي پوهنتون ملکیتونه هغو مؤسساتو ته ورکول شوی دی یا د چا لخوا ورکول شوی دی، لغو سره دوی خبرې کړي چې بیا وسته حسن تراوتلی او که مذاکراتو مخکې دوی اعتراض پیل کړی؟
اتمن دوی لومړی مرجع د لوړو زده کړو وزارت ته هغه دوی په جریان کې اچولی وو. همدا اوس هم د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي د دوی سره په خبرو وو. موږ چې عملته وو، د دوی غوښتنه دا وه د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو لطفا درسونو ته ادامه ورکړئ. موږ هڅه کوو چې د جمهوري ریاست له طریقه نه تاسو یو ملاقات د جمهور رئیس سره برابر کړو تر څو خپله دوی اقدام وکړي. یعنی د عامې روغتیا وزارت چې غواړي دغه برخه وسته سدی ته ورکړي د جمهوري ریاست په منځګړیتوب ممکن اما دا چې دوی په دې برخه کې لږ نا امید وو، ځکه چې له دې وړاندې هم د دغه ټي بي پوهنتون ډېری ځمکې غصب شوي دي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي دي، یا پکې کورونه جوړ شوي دي او یا پکې روغتونونه جوړ شوي دي شخصي. نو په دې برخه کې دوی لږ نا امیده ښکاري. اما شاید په دې اړه باندې وروسته د حکومت موقف څرګند شي چې د محصلینو د امکاناتو د برابرولو لپاره به څه هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه کوم. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران و چې په راپور کې مو د دواورې دل چې د کابل د طبي پوهنتون استادانو او کارکونکو تحسن کړای، احتساب پیل کړای، کارونو او درسونو تنزي، او د دوی اعتراض دادی چې وایي د دوی د دې پوهنتون ملکیت ځمکه نورو ادارو ته ورکړل شوی دی او یا د ځینو افرادو لخوا غصب شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نور موضوعات. په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د تروریزم د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قومندان ویلي وو که د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوال د دې هیواد د پولو 40 کیلومتر ته نږدې شنو د دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولي 40 کیلومتر ته ورلنډ شي، سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولیس 40 کیلومتر اخوې د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې له دې چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان وی کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې ښکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ گاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چې چینیان، ازبکان، عربان، ایغوریان، پختلا پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بمتانی وی لیدل چې کوم بل هیواد ته لاړ وی هلته جګړې کړې وي. نو بنا انداز تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامی برخه کې مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه کامیاب شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې یو ایرانی جنرال داسې څه خبرداری ورکوي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
نجيبه نوشابه د افغان په حال د خزو په ژبه
خزې او تفریزایونه د تفریزایونو نشټواله د خزو د پاره څومره سونځه ده
د خزو غږ له آشنا رادیونه د شنبې شپه اته بجې
دا شیوه زمو غاگل آزادی راژیو او رای آزادی راژیو ده سهر لو و ده مخام تر او و او رزی ده اون اخپریگی ده کندوز ده امام صاحب ولسوالی قومی مشران وی ده ده ولسوالی پا زنگل نومی سیمه که بحرنه و جنگیاله و زالی جوری کری ده خلق وی وصلوال و طالبان و پا زنگلی دول ده منزنه آسیا ده هوادون و جنگیاله و پا ده زای که ده زنوجون کو او ماین جورون کو ده روزنه او ده زوانانو ده جلب و جذب مرکزونه جور کری. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله په سیمه کې د طالبانو تربیوي مرکزونه جوړ شوي دي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دولت د امنیت په راوستو کې پاتې راغلی دی. دغه مطلب د دغې ولسوالۍ قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندوز ولایت سرپرست د ولایتي شورا غړو او د دې ولسوالۍ مخورو پکې حضور درلود. د یادې شوې ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا غړي سلطان همکار وویل چې دا مهال د ځنګله په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د ځان وژونکو ماین جوړونکو او د نورو تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
ځنګل یګانه مرکز طالب است، امونجا تربیه میشه. از امونجا
د امام صاحب ځنګل د طالبانو مرکز دی. په ځنګل کې طالبان خپل ځان وژونکي ماین جوړونکي او تروریستان روزي. موږ تل خپل غږ پورته کړی دی خو هیچا هم زموږ غږ نه دی اوریدلی. په عین وخت کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي بیا وایي د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو د له منځه وړلو په هدف باید ډیر ژر تصفیې عملیات پیل شي. هغه همداراز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو غوښتونکی شو.
ولی نسبت به اونا را ما کم هستیم، تعداد ما کم است. امیدوارم
طالبان دیر دی، اما په دې ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه لږ دي. خو زه هیله کوم چې د فرقې قومندان دې ولسوالۍ ته د ځانګړي ځواکونه یوه قطه راولیږي څو د طالبانو پلانونه شنډ کړي او د خلکو امنیت تامین کړي. خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. دانشي په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو که په دې ولسوالۍ کې د تروریستانو پر وړاندې تصفیهي عملیات هم پیل کیږي.
ان شاء الله ما برتون اطمینان میتم که ما قدم به قدم امنیت را
بریم. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ډیر ژر په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې به هوارې کړو. همدارنګه ډیر ژر په کندز ولایت کې او په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیت رامنځته کړو. همدارس په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري پر خلکو غږ وکړ څو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه پرته د خلکو له همکارۍ امنیتي ځواکونه په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولی.
به شما اطمینان میدم نبود شما و چهار تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم.
زه ستاسو په ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره د ځنګله په لور حرکت کوم څو هلته د دښمن مرکزونه له منځه یوسو، ځکه دا د افغانستان خاوره ده. زه اجازه نه ورکوم چې د پاکستان مزدوران او پاکستانیان دلته مرکزونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمو کې پراخ طبي ځنګلونه هم موجود دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو خپل نظر که غواړئ چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونو د جرګې له لارې خپلمنځي اختلافات پای ته ورسول. د دې جرګې استازو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي په ټغر سره راټول شوي او غواړي چې له حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میش د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي، د دوشنبې په ورځ یوې پرېکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پرېکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړه چې د هغې نه لوی ذات نشته او د هغې نه لوی زامین نشته. اول مون قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواري شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، هیڅ خیل او دغب کې نشته. دویم د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او پاره کوي ملاتړ کوو. دریم هغه بهرنی وګړي ګوره چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړنې ترسره کوي مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. ګوره په خپله خاوره کې به ځای نه ورکوو. شرط به دی چې حکومت به ځي ساحه به پاکي مونږ ته به سپاري او مونږ به خپله ساحه نیسو. بیا به بل چا بیا آینده لپاره به حکومت سره به ګډ په ګډه باندې اوږه په اوږه باندې روان یو.
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا له ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي.
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عادل او انصاف نور شروع عادل او انصاف سره نشي هم محکمو کې هم څارنوالو کې. نه دا والی خورانه خبره نه کوي کنه فیصلې خو نور څوک کوي کنه محکمه یا څارنواله یا نور خلک یې عادل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه لږ لږ یو څه ناڅه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحاتو تغیراتو کې راولي د ننګرهار ولایت کې. نو انشاءالله تعالی مونږ حکومت شاته ولاړو حکومت زونږ دای او دې ډېرې نه غوره توې کړې.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو له قوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ.
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې که ولسوالۍ دي که کلی دي که ګوندۍ دي د فیصلې ته رسېدلی دي. هر هغه څوک چې ولس زوري هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګ کوي هغې په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي تر څو موږ وکولی شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي په شینوارو کې زمنګ هغه خروجی یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې په شینوارو کې فعال شي.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شینوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوی سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري.
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او عامه نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول انشاءالله پاکې کړو څو دوی وکولی شي سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی دپاره انشاءالله آماده کړو ور به کړو هم به وسلې هم تجهیزات هم به خپله ورسره واوسو. کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړه چې نور دوی دا سیمې ساتي موږ به د سیمو سره ووځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي.
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هسکې مینې اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ولسوالیو کې میشت دی د پخواني ولسمشر حامد کرزي دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول.
د پاریس له تروریستي حمله وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي امریکا او روسیا باید په خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د مبارزې لپاره باید یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي. په پاریس کې د تیرې جمعې شپې په تروریستي حملو کې 129 کسان ووژل شول. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړي په خپل پرونی وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یو جګړه کې ښکیل ده خو دا د تمدنونو جګړه نه ده ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولی. نوموړي ویل هیواد د هغو اسلامي سختریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی و خو ونه توانېدل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبریالانو ته ویل په تیرو 40 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حمله کړې. کاشنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول تر هیې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړي لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې
دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د ده په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بند دي. پولیس وایي د پاریس د بریدونو لپاره کاریدلی یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالی سرچینې به وچوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت امین هادی له هلمند څخه په خپل اسمس کې لیکي، داعش یو خارجي پدیده ده، باید له خپرېدو مخکې له منځه یوړل شي. خالد له کندهار لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید له ایران سره خبرې وکړي ترڅو ایران د طالبانو سره همکاري بند کړي، ځکه چې یوه ورځ به همدغه طالبان هم په داعش بدل شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې لبدا مرغه د دې اوریدونکي اس ام اس نلوستل کیږي، له تاسو نه بخښنه غواړو قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه یوازې هم دومره وو. او اوس هم سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په ترکیه کې راټول شوو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات به خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او د اروپا کې به پر پل امنیتي تدابیر زیاتوي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هېواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له پارلمان وغوښتل چې په دې هېواد کې د پاریس له حملو وروسته استعماري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. په امریکا کې د هغو والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوری کډوال ومني. د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلوري ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقات په تړاو د حکومت د یو امنیتي خبرداری له خبرېدو وروسته کینسل شوه. د ننګرهار د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورني او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. او د میدان وردګو والی وایي هغه مسافر چې پروندو شمه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه یې کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د سولې اړتیا په دې برخه کې د پاکستان رول او د امنیتي وضعیت په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په بې بنسټه خبرو له ترخو واقعیتونو تښتي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستان دښمنان نه دي او په پاکستان کې مش طالبان اسلام آباد ته ګواښ نه پیښوي. د سرمقالې لیکوال ویلي مشاهد حسین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې دوی نشي کولی په یوه وخت طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د چارواکو خبرې په دې معنا دي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو د فعالیتونو هدف هم یوازې د افغان حکومت ځپل دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د پاکستان د پوز د ویان اسیم باجواله قوله پکې ویل شوې چې د افغان سولې خبرې له کابل څخه د معلوماتو له افشا کېدو وروسته په ټاپه ودرېدي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ملا عمر د مرګ خبر باید پټ ساتل شوی وای تر څو د افغان حکومت د سولې پروسه بریالی شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان غوښتل د سولې د خبرو په پلمه افغان حکومت په تورو نه خود پسې ولېږي. خو د لیکوال په خبره خداوه چې افغان حکومت په مناسب وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړ. د ورځپاڼې په باور پاکستان هغه وخت د سولې ډول غاړې ته اچوي چې د نړیوالو تر فشار لاندې راشي او یا یې هم هدف د امتیاز ترلاسه کول وي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي د داعش ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله ویل شوي د پاریس حمله وښوده چې د داعش ګواښ د افغانستان له پولو اوړي او ټولې نړۍ ته متوجه دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاریس له حملې وروسته په اروپایي هیوادونو کې پر افغانانو او نورو مسلمانانو باندې شرایط سخت شوي دي. په مطلب کې راغلي په هغو هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو د قبولۍ چانس هم کم شوی او په مطلب کې په اروپا کې د میشتو افغانانو په حواله لیکل شوي چې ژوند یې تریخ شوی او په لارو او کوڅو کې کلک څارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن لمور او پلار خوګ دی جانان درې واړه پرګدام تاسو راځم. خو زموږ ځین ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې زه په افغانستان کې ژوند وکړم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستانه اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګ تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چېرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولای شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي. نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کوو افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شومه، خو هغلته به مثلا ترک ولګېد، دلته به ترک د کار ولګېد، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لری. اوس می هم یو موقتی وظیفه پیدا کړی ده چې څو میاشت ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډېره وي د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کوي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی دریم موضوع دولت وظیفه دا څنګه کولای شي دوی ځوانان او تو خلک ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت کنه دی پاینده کی په یو کال کې مرتبه پروګرامونه لرو ځنه بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلک سره شریک کی او داغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کی متاسفانه دولت فنسو کولای په دغه یو کال کې چې دا کارم مخته شي
دوستانو ښاغلی صبوري همدار از وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط بیا د پیسو پیدا کول شرایط دی او فامیل پالنه په غیر ټولنه کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده د دوی خپل چې عبدسی او با ابرو کار پیدا کولای شي چې دوی خپل فامیل خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خوند سي چې دا غنه چې دی د اقل یو ور په پښتنه وي کې چې آیا څه چلته تم وضعیت څنګه دی آیا ماغه بعض خلک وايي خبرې چې موږ څرګرې چې ولال ته جنت سي هغه سي جنت ملته نسته بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرال سره دوی الته مخامخ سي
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري نامنی او بیکاری بوی دوستانو خو آیا د حل یوازینی لار ل خپل وطن تیښته ده په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري ناروغ دی مثلا وطن می نو زه د وطن نه ولید پریږدم وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور سره دا وی په دې حالت کې که وطن پریږدم مطلب دا چې مور هم پریښودلې
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت لري نو که موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه په وړاندې مقابله او دغه د مابین اورل پکار دی نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غلط یا مرض ته پریږدو دا خو نورم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شي موږ به تک تک مرز نیو دته بوس
دا وطن زما وطن ملګرو څلور محصلان غرڅنۍ ساهو نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه
زه شخصا یو محصله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه په وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان جلی هلک نه بچی لای باید حق ادا شي
په افغانستان کی کډرونه کمیږي خپل وطن ته خدمت نه کوي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي الته بولانی او برګر دغه شانو کی دوی وظیفه کوي نو چې دلته راشي بیا دلته غټه خبره کوي چې مونږه الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکړو که وظیفه نه یا څه شخصي کار وکړو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی
زه هرګس نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لاشم زمونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانې کو تر څو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو هماغه یو وخت ودی کې مونږ ته رسیږي په هماغه باندې قناعت وکړو مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ خپل ملک ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوم ملکون خلک او ځوانان راشي زموږ ملک ته دلته کار وکړي
دوستانو ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کی. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته غي فزیکی شتون او انساني ظرفیت اوس ضرورت لرو. دغه چورته و وای چې اخر د دوی آیا میراث بده چې یو څو هډوکی افغانستان ته ولېګل شي، که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقی او پرمختللی ټولنې بنسټ کې.
ښاغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وای چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري، بلکې لځانه دی وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانان باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1999 کال په پیاد راولو، طالبان د په پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئن یم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې تاسو دولت ته میونی، تاسو افغانستان ته وګوري، وطن ته وګوري، خلکو ته وګوري. د یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځان وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپله ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
در نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د دریم نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، که نهیلی شي او د تېښتې په تکل کې شي، لا نورو څه ګیله. سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګه باشیم، یک خیال است.
وطن مور زمون. خو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څنګې. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله علامه مړ
ژوندون کې مشتون بے لتا مړی مړی تمو تا کر دل مانځه کډو ډش کورې زم.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د ښځو په یوه مالی حق یعنی میراث خبرې کوو، په ځانګړې توګه د هغو نجونو په میراث چې ورور ونه لري او د پلار مال ټول دوی ته پاتې وي. ځینې کورنۍ له دې نجونو سره زور زیاتی کوي، د میراث په خاطر یې واده کولو ته نه پرېږدي او یا یې جبري واده ته مجبوروي. دا چې د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده او خپله مېرمنې په دې اړه څه وایي، په خبرونه کې به یې واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه دونۍ مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د ښځو لپاره لومړنی زراعتي مرکز جوړ شو. د کرنې وزارت ویاند لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کېږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې دا لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د UNDP یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویښې د سنگساری دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوی عبدالحی حیات ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړي و په درزه ولسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي. خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او خزه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریکه ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کمو مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې که یوه میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي نو د کورنۍ غړي یې دا خبره ډیره بده مني او له هغې سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د نجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې نجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر نجونې واده ته نه پریږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبه یوه همداسې نجونو څخه ده چې پلار یې وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او که کله کوم بیګانه خواستګار ورپسې راشي نو کورنۍ نه ورکوي، له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زه خپل پلان زه یو ایم پلان مې وفات شوی دی. زما کورنۍ ګر خپلې باندې نه وایي چې مثلا نه درکو یا ستا میراث په طرح کې نه، خو زه چې دغه دغه نظریاتو نه پوهېږم. یو څوک چې مثلا ما پسی خواستګار شي بیګانه یا او د ځان تیر وسي، او زه پوهېږم چې مثلا د دې دلیل څه دی. د دې لپاره چې دا آینده کې چاته ورکړو، دا به خپل د حقوقو نه دفاع وکړي او خپل حق به واخلي. که چې ما کورنۍ کې ویلي دي چې مثلا زه خپل حق اخلم، زما څه شی حق مې دی، هغه که زه خپل حکم بیګانه حکم هر څوک چې وي، خو زما انا چې ده هغه د مغنه کار چی نه اتل کله چې یو شی د کلین نمګراوړو تقسیم شي هغه وخت به راکول. اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی ده، وخت مې کنه هغه نم زه محروم شوم. ساينده کې مثلا د ډیرو توقعونه لري. کله چې بیا د حق رسول وخت شو، زه طبعا د خپل حقوق نه دفاع کوم.
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیره انجونی ل خپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي، ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګ راتګ نه کوي. او کزین انجونی خپل میراث وغواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي.
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښته، ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم، شاید ما سره رفت آمدونه کی، یعنی فامیل می توجه نه لري، دغه لپاره غو د خپل د حق نه حقوق نه تیریږي. ځینې نجونې دی خپل د حقوق نه دفاع کوي، خپل غږ پورته کوي، نو هغو ته هم ډېر ستونزې ایجادېږي. که چې هغه خپل فامیل خپل کاکایي بس ټول کورنۍ دغې په خلاف باندې کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې به له یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې که یوې نجلۍ ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري، د کورنۍ نور غړي یې څه ډول رویه ورسره کوي.
منګ خوا سره یو کورنۍ وه، کملس لورګانې وې، هغه پیسې ورکول، زوی نه لره، نو دا تربورانو تر زامنو به یې ویلي چې دا خو مونږ چا ته نه پرېږدو چې ور یې کوي، دا خو بیا دا میراث وړي بل کور ته ځان سره. دا مونږ کو که نجلۍ زړېږي کورنۍ زړېږي، زړی نه یې مونږ په زور کوو. چې بیا بجې نو کوي څو دانې داسې پاتې شوې په کور زړې شوې، که ما په زور نه دی وکړه زړه یې وکړه نه وې کړه.
یو څو نجونې وې، بیا کله چې پلار یې وفات دوی ورور نه درلوده، یو زړه مور یې وه، دا نجونې ټولې پېغلې وې. نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د ترې پسې ورغی، دوی ټولې راوستل افغانستان ته. د ترې چې اووه زامنې درلوده او دوی پنځه خویندې وې، ټولې یې ما خپلو زامنو ته په نکاح کړلې، خو دوی یو هم راضي نه وه، بل هغه غږ یې نه سو پورته کولی. کله یې ونو څه به یې کړي وو. خاص همدغه یو لامل و چې ځمکه دوی ځان سره وینسي او وایې نخلي کنه پنځه خویندې وې ډېره ځمکه یې کېده. د دې په خاطر دا خپل زمانه ته په نکاح کړل.
درنو اوریدونکو، ته ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د ستر محکمې د اسناد او وثائق رئیس مولوی مصطفی بارکزای وای د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفا فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوی دي چې ښځې هم نیم میراث وړي.
میراث در قانون اسلام اصناف از تعیین شده
د اسلام په قانون کې د میراث اصناف ټاکل شوی دی. په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفا وفات شي د میراث صاحبان مال او درې ټاکل شوی ده. میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري. ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي. میرمنې نیم میراث وړي او دا د دې لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاوند ده. که میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصه وړي او که اولاد ونه لري د مال څلورمه حصه وړي. هغه هم په دې خاطر چې که اولاد ولري نو هغوی د دې لګښت ورکوي.
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی، بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي. یعنی د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی.
میراث د ښځې یو حق ده چې خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري. الله جل جلاله دا حق صرف ښځې ته ورکړی ده. و آتا کل ذی حق حقه، په اساس باندې چې د هر صاحب حق باید خپل حق واخلي. د میراث حق هم دغسې د ښځې پورې اړه لري. دا میراث کله ښځه له خپل اصول نه وړي، کله له خپل فرونه او کله له خپل خاوند نه میراث وړي. د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د ښځې حق تثبیت کړی، بیا د نارینه. د میراث په باره کې الله جل جلاله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره دوه برابره د ښځې حق وي. نو دلته د ښځې حق تثبیت دی، یعنی د ښځې حق معیار ګرځېدلی د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق په میراث کې نه وای، د نارینه حق به چیرې هم نه و. د دغه وجه نه اسلامي شریعت میراث اصل د ښځو لپاره ګرځولی.
لکه چې مخکې هم وویل شول، ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي، وایي چې زموږ میراث پردی کیږي. یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی، ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي. او که څوک د میراث په خاطر تر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دو حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د ښځې رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نارینه او ښځینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول خپل د دوی پر رغبت او خوښۍ سره وسی. کچیرته دغه خوښۍ تر پښو لاندې کیږي او دغه خوښۍ د ښځې نه وي، دغه نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی. د حضور واده کول دا په اسلام کې نسته. د نکاح حق پایمال کول دي. ادې دغه مابعد آثار هم ټول د ګناه آثار دي. دا ښځه یو بیګانه ښځه ده، اصلا د دې نکاح ابتدا سوی نه ده. دا بیگانه ښځه شرط لهذا دی یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول، دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده. ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده، همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي یا چې هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي، هغه آثار عارضي دي، حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوس وکم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده او شریعت سره دا ټکر کې ده او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلای او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري. او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي، هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله دا به زه څو ابعادو ته ارتباط څو ابعادو ته یې ورکړم. اول خو یو کټګوري ده چې هغوی پوهه نه لري، اصلا هېڅ نه پوهېږي چې د میراث په نامه کوم حق دی ورته شته نشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده، مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهېږي چې د اسلام د لګاله دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې دی چې دیو نشي کولی چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوي پروګرامونه لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا نه پویگی ده میراث بنامه اصلا دسی خزی دی چی فکر کهی چه دی دیو حق دی دیو ورود لری دی دیو حق دی دی پلرود لری مثلا کچیر تا ورود لری کاکا گان دی کاکا زمن دیو بیا نه تنها دی میراث حق بلکه ده اماغا خزی دی وجود حق هم اگوی حاکمیت وی چی مون لرو چی دا زمون حق ده زمون دسی آزاوی دی چه اگوی آگاهی ور کرده ده چه خزی میراث که حق لری دی میراث ده حق په باره کې د ملل متحد پر وختګ بڼه چې د ښځو دپاره ده هغوی سره هم کار کړی دی او څه منولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکړي نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کیدل شروع شوی دی مګر موږ ډېر زیات دور کار ته ضرورت لري.
درنو اوریدونکو میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي باید په ښه ډول پر ځای او ادا کړو ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي دي د یوې ښېګڼې لپاره دي او نور پکې د تصرف او لاسوهنې صلاحیت نه لري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خادوسی